هشت صبح با وقت افغانستان است. رضوان مراد که یک شوهر مهربان برای خانم خود است به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. رضوان جان خیر اغلاست.
دیر زیاد مننه. تخپل اصلا خیلی مهربان همکاره دوستانو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو رایو د باطلېدلو پروسه به ډېر ژر پیل شي. د پاکستان د سیاسي کړکېچ په اړه هم درته په همدې خبرونه کې رپورټ لرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د افغان پوځي چارو کارپوهان وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده، او د پاکستان په بلوچستان کې پر دوو هوایي اډو د وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرسته او د نړیوالو او افغان څارونکو په موجودیت کې تر اوسه د څه باندې 8.5 میلیونه رایو نږدې 40% تفتیش کړی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د چکلیسټونو او د رایو د نتیجو د جدولونو د جمعبندۍ کمپیوټري سیستم فعال کړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په کابل کې ویل چې د انتخاباتو د نتیجو سنډېدو د هیواد پر امنیت او د عامه خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به کله اعلانېږي. د افغان پوځي چارواکو په وینا د هلمند په سنګي ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ مسؤل جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په منځګړتوب په سنګین او نورو ولسوالیو کې له یوې مودې راهیسې د روغې جوړې خبرې روانې دي او ښه نتیجه ورکړې ده. له نږدې دو میاشتو را په دې خوا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې لمنې د هلمند تر مرکزي ولسوالیو راورسېده. په دې جګړو کې په لسګونو افغان ځواکونه، طالبان او ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د بمي چاودنې په ترڅ کې د درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدوزی ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه چې پرون مازیګر د ترافیکو له یوې غرفې سره نږدې وشوه، پکې یو لاروی او دوه پولیس چې یوې ترافیک د ټپیان شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په بلوچستان کې پر دوو هوایي اډو د وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي په حملو کې چې په کوټه کې پر سمنګالی او خالد نومي اډو وشوې، شپږ وسلوال وژل شوي او یو شمېر پولیس ژوبل دي. وسلوالو په دې وروستیو کې د پاکستان پر هوایي ډګرونو بریدونه ترسره کړي. په تېرو جون میاشت کې وسلوالو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې له امله یې 1.5 کسان ووژل شول. اخوا به ټاکل شوی چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. دغه کسان له لاهور روان شوي دي او په اسلام آباد کې به د پاکستان د نورو سیمو له زرګونو اعتراض کوونکو سره یوځای شي. د دوغ مظاهره کوونکو مشري عمران خان او طاهر القادری کوي. عمران خان او یو شمېر نور ادعا کوي چې نواز شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ او بریالی شوی دی. عمران خان وایي مظاهره کوونکي به تر هغې پورې په اسلام آباد کې پاتې شي چې نواز شریف له صدارت استعفا نه وي کړي. په اسلام آباد کې امنیتي تدابیر سخت شوي او هلته په زرګونو اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د عراق د صدر اعظم له څوکۍ څخه د نوري المالکي د ګوښه کېدو په اړه د نوموړي اعلان ستایلی دی او هغې د عراقیانو د یووالي په لور لوی او مهم ګام بللی دی. نوري المالکي تېره ورځ په یو تلویزیوني وینا کې ویل دی د صدر اعظم د بلې دورې لپاره نه درېږي او د ولسمشر لخوا نومول شوي حیدر العبادي ته ځای پرېږدي. تر دې مخکې نوموړي ټینګار کوي چې واک به پرې نږدي او له همدې عمله پرې له داخل او بهر څخه فشارونه زیات شوي وو. څلور شپېته کلن نوري المالکي له 2006 کال په دې خو د عراق د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ویل چې د عراق په شمال کې د سنجار په غره کې د یزیدیانو وضعیت تر تېرې اونۍ ډېر ښه شوی دی. باراک اوباما تېره اونۍ د اسلامي دولت پر وسلوالو د بمبارۍ امر ورکړ، خو د سنجار په غره کې پر محاصره شو څو د سنجار په غره کې پر محاصره شوو یزیدیانو فشار کم شي. اوباما پرون په امریکا کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا د بمباری له امله د اسلامي دولت د وسلوال محاصره ماته شوې ده.
Our military was able to successfully strike ISIL targets around the mountain which
they were among zwakuna utwani dal chipa bariali top de ghra shaw khwa de daish kasan pana khikri chale de sara de malkiano la para sharait khashwal cho pa khondi toga ghar takhliya kadi obama ziyata kra chida america da salakarano aw salakarano ya wada dala ba de sanjar simita da hamkari la para wastawal shi د امریکا ولسمشر بیا ویل چې د داسې اټکل نه کوي چې د عراق په شمال کې مرستې دوام وکړي، خو امریکا به په عراق کې د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره د بمبارۍ په ګډون هر هغه څه وکړي چې اړتیا وي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې لا هم نږدې 4500 کسان د سنجار په غره کې شته چې ځینې مالدار دي او نه غواړي چې بل ځای ته انتقال شي. او د سره صلیب اداره وایي د روسیې د مرستو له هغه کاروانونو سره ارتباط نیولی دی چې د اوکراین سرحد ته رسیدلی دي. سره صلیب په ټویټر کې لیکلي چې دوی د روسیې په روستوف سیمه کې له دې کاروان سره ابتدایي اړیکې نیولې دي. روستوف د اوکراین په ختیځ کې لوهانسک ته نږدې سیمه ده. په لوهانسک کې یاغیان میشت دي. روسي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې د نږدې 300 موټرو کاروان چیرته رسیدلی دی. ماسکو هغه ادعا ورت کړي چې په دې کاروان کې پوځي مرستې هغه بلتون غوښتونکو ته رسول کیږي چې له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې اوکراین ویلي دي چې د هیواد ختیځ ته له خپل لوري پرون په لسګونو لارې مرسته له مرکز کیف څخه استولې ده. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې د هغو زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړه چې د دواړو انتخاباتي ډلو لخوا ورته پیشنهاد کیږي. په همدې خبرونه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرسیال څرګندونې اوري چې وایي د انتخاباتو روان بهیر او د رایو تفتیش په اسري او په دقیق توګه پر مخ ځي.
د دینې تیری شي بلغه به بیا یو تخمین کیږي چې څونه وخت.
د کورنیو چارو وزارت د وسلوال مخالفانو د وشلو په اړه د یو شمېر امنیت قمندانانو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه ګڼلې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، په پاکستان کې د روان سیاسي بحران حال درکو. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورئ. آزادی ریډیو په انټرنیټ کې د آزادی ریډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون برند هغو زرګونو محلونو درایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړه چې ټاکل شوې ده د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا ورته معرفي شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرسیال ویل چې د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم غواړي چې د شپږ زرو محلونو رای بیا وشمیرل شي. درې زره به د اصلاحاتو همپالنې د ټیم په خوښه وي او درې زره به د تحول او تداوم د ټیم په خوښه وي. خو د انتخاباتو د کمیسیون په وینا له دې سره به د انتخاباتو د تفتیش بهیر ځنډنه شي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر راتلونکې اونۍ پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل که چیرته دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره سم همکاري وکړي، د انتخاباتو بهیر به ژر بشپړ شي. تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څه باندې 8 میلیونه رایو څخه 8,918 محلونه تفتیش شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا روانه اونۍ د تفتیش هڅې شي روانې وي او هر ورځ به تر 255 محلونو پورې تفتیش کېدل، خو تیر ورځ تر 1500 محلونه تفتیش شول. عبدالرحمن هوتکی وویل چې پرون د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د 6000 محلونو د بیا شمیرنې خبره راپورته کړه چې له دې سره به د دوی کارونه وزنډي شي.
6000 محله به سل په سلو کې مجدد شمارش کیږي. صدا ستونزمنه خبر ده که موږ هم زمان 6000 محله چې رهبری د کمیسیون په پاغي کې تصمیم نیسي شمارش مجدد کوو او تبدیل سي د تفتیش پروسه توقف کیږي. نو دا د تشویش وړ خبره ده.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا بیا وایي چې د 6000 محلونو نه، د 6000 صندوقونو د رایو د بیا شمیرنې وړاندیز د ملګرو ملتونو دفتر کړی دی.
د
یو زما د دفتر پر د وړاندیز پر بنسټ باندې شپږ زره صندوقه دا باید یونمال لخوا څخه یعنې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا څخه او د نړیوالو ناظرینو لخوا څخه هم تفتیش سي او هم رای باید وشمیرل سي چې موږ په بشپړ ډول ورسره موافقه لرو او په دغې لاره کې ورسره همکار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا کې چیرته د شپږ زره محلونو پر بیا تفتیش او شمیرنې موافقه وشي نو ګرانه به شي چې د روانې اګست میاشتې تر پایه د انتخاباتو نتیجه معلومه شي، ځکه چې د دغو محلونو د رایو شمیرل شی دوی اونۍ وخت ونیسي. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا وویل چې د ملي وحدت ګډ کمیسیون به چې پکې د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي د ملي وحدت پر حکومت خبرې کوي، په څو ورځو کې د انتخاباتو د نتیجې د اعلانېدو نیټه او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې وخت تعیین کړي.
د احمد شیبر پر راپور کې مواردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د هغه زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا ورته معرفي شوې دي. په روان خبرونه کې په دې اړه چې په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرې چیرته رسیدلي هم درته رپورټ لرو. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر پیلېږي ترڅو تر اوسه پورې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د رایو د تفتیش پر سر څو ځله سخت اختلافات پیدا شوي دي چې بیا به دغه لړۍ ځنډول کېدله. نو که چیرته رای باطلېږي دغه ستونزه به بیا نه تکرارېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي دي چې د باطل شو رایو په برخه کې کاندیدان استناف طلب کېدای شي او که څنګه. ښاغلی هوتکی وایي
زه فکر کوم چې نه، په دې چې دلته هغه معیارونه چې کمیسیون تصویب کړي دي په هغې معیارونو کې د دواړو ستادونو وړاندیزونه موجود ول. د ملل متحد وړاندیزونه چې بین المللي معیارونه پکې شامل دي هغه موجود ول او هغه کمیسیون تصویب کړی دی. د هغې په نظرداشت ټیکلس ترتیب شوی دی، یعنی دلته نور هېڅ سوال نه پیدا کېږي. دغه سیستم هم چې ورته جوړ شوی دی د منطقې په سطح یعنی بے نظیر ده په او مرحلو کې دا پروسه پر مخ ځي. دو ورځې مخکې هم د دواړو ستادونو تخنیکي کسان راغلل په شکل د نمونوي دا سیستم دوی ته وښودل شو. کوم تفتیش چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، یعنی دا حتی د نړۍ په سطحه ده چې سل په سلو تفتیش پروسه موجوده نه وه، نه ده تېره شوې.
هوتکی صاحب، د رایو د ابطال بهیر به څومره وخت ونیسي ستاسو له اټکل سره سم؟
که دا اوس موږ پیشبیني کولای نه شو کله چې دا پروسه موږ شروع کوو او ټیکلسونه سیستم ته داخلیږي، دوه درې ورځې د دې نیټې شي بل هغې به بیا یو تخمین کېږي چې څونه وخت.
تاسو وایئ چې وخت نه شو ورته ټاکلی او ولسمشر حامد کرزي د پانتون له استادانو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري چې په دوه اونیو کې د افغانستان ولسمشر وټاکل شي.
هر هغه څه چې د انتخاباتو د کمیسیون پورې ارتباط لري مطمئنن زه وایم چې د انتخاباتو کمیسیون په تخنیکي او لوجستیکي اړخ کې هیڅ نوع مشکل نه لري. مهمه نقطه دا ده چې د دواړو محترمو ستادونو تخنیکي ټیمونه څومره کولای شي چې د پروسې سره همکار وسي او دا پروسه په چټکتیا سره پر مخ ولاړ شي. اوس هغه اختلاف برانګیزه نقاط موجود ول هغه ټول حل شوي. نو دلته بیا مهمه نقطه دا ده چې د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونه هم د کمیسیون سره خپل همکاري په جدي شکل باندې ولري، پروسه جدي لخوا نه ونه ځنډول شي. نو په هغه حالت که پروسه خپل نورمال حالت ونیسي فکر کوم چې دا به زر پای ته ورسیږي.
د رایو د تفتیش او د غراس د ناسمو رایو د باطلېدو د څرنګوالي او دا چې پر کوم اساس او د کوم میکانیزم لمخې به دا پروسه ترسره کیږي په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرسیال عبدالرحمن هوتکی خبرې واورېدې.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د روسي حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
اکونومیست مجلې په افغانستان کې د ولسی تلفاتو په حق له یو لیکنه خبره کړې. مجلې د ولسی خلکو د وژل کېدو د هغې یوې پیښې په حق له لیکلي چې درې کاله پخوا ګردیز ته نږدې وشوه او پکې د ښځو په شمول د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. اکونومیست د دغه پیښې په تفصیل کې لیکي حاجی شراب الدین وروسته له دې اندېښمن شو چې د شپې له خوا یې د کور د کوټو په کړکیو د لاسي څراغ رڼا ولویده. هغه فکر وکړ چې وسلوالو طالبانو یې په کور حمله کړې. د شراب الدین یو زوی چې غوښتل یې د مهاجمانو مخه ونیسي د وسلوالو کسانو له خوا چې د بام په سر یې مورچې نیولې وې د حولی په منځ کې په ډزو ووژل شو. د حاجی شراب الدین د لور او انګور په شمول چې دواړه حاملې وي د دغه کورنۍ څلور نور غړي هم په دغه پیښه کې ووژل شول. خو وروسته څرګنده شوه چې وسلوال کسان امریکایي عسکر وو چې د یو ناسم خبر په اساس دغه عملیات کړي وو. اکونومیست مجله لیکي عسکرو په خپل لومړني ریپورت کې دغه وژنه د ناموس څخه د دفاع معمولي قتل ګڼلی وو. ولې څو میاشتې وروسته د ناټو چارواکي دغه کورنۍ ته ورغلل او بخښنه ترې وغوښته. اکونومیست مجله له دغه داستان وروسته د عفو د نړیوال سازمان دیوی کارکونکي حوریه مصدق له قوله لیکي چې د ولسی خلکو غیر قانوني برمتنیولو، شکنجه او وژنو د هغه جنگ مشروعیت زیانمن کړ چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش افغانستان ته راوړ. میرمن مصدق زیاتوي چې دغه پیښه داسې نه دي چې پخوا شوي، بلکې زه حیران یم دې ته چې د اوباما په دوران کې هم دوام کړی. اکونومیست مجله د افوی د نړیوال سازمان د ریپورت په استناد چې د تیرې دوشنبه په ورځ خبر کړ لیکي چې نړیوالو ځواکونو د 2009 کال راهیسې تر 2014 کال پورې لږ تر لږه 1300 ولسی بیگونه خلک وژلي او په دغو 15 کلونو کې یوازې د شپږو مواردو تحقیقات شوي. مجله لیکي که د انصاف خبره وشي نو د جمهور رئیس اوباما په دوران کې په افغانستان کې ولسی تلفات کم شوي، خو په حق له تحقیقات زیات شوي نه دي. په داس حال کې چې اکونومیست مجلې په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په حق له لیکنه خبره کړې، ګارډین ورځپاڼې د سخکال په پیل کې په کابل کې په لبناني رستوران باندې د برید یو څه تفصیلات خبره کړې او وایي چې په دغه برید کې د برتانیې د کاریګر ګوند یو وتلی غړی چې تیر کال د اروپا انتخاباتو ته کاندید وو وژل شوی. ګارډین لیکي چې وروستي تحقیقات څرګندوي چې د کارګر ګوند غړی درمندر سنگ فنګوهارا د تروریستانو په دغه برید کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي د بشري مرستو دغه کارپوچې په دل مشهور وو د دې لپاره چې مستحقو ادارو او خلکو ته د مرستو له رسیدو ډاډمن شوی وي هغه مهال په کابل کې وو. ګارډین د دغه برتانوي یو عکس چې مسکای په شونډو ده او ښکاري چې هندي ریښې لري هم خپور کړي. ورځپاڼه د عدلي طب د یو ډاکټر له قوله لیکي چې دل د افغانستان له خلکو او حکومت سره د مرستې لپاره هلته تللی وو او لوی غم دادی چې په دې لار کې سر ورکړ.
د کورنیو چارو وزارت د وسلواله مخالفانو د وژلو په اړه د یو شمیر امنیتي قومندانانو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال د پنځشنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو امنیتي قومندانانو دا موقف د کورنیو چارو وزارت نظر نه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د پولیسو یو شمیر مسؤلانو د وسلواله مخالفانو د وژلو امر کړی دی. نور جزئیات د قسیم سولمل په ریپورت کې اورو.
د کورنۍ چار وزارت وی افغان امنیتی ځواکونه د بشري حقوقو او نړیوال قوانینو د ساتنې تابع دي. دغه وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د مخالفینو د وژلو په اړه د پولیسو د یو شمیر ولایتي مسؤلینو وروستۍ څرګندونې د دوی شخصي نظر دی. نوموړي ویل چې دا د کورنۍ چار وزارت رسمي نظر نه څرګندوي. شغله دانش زیاته کړه چې پولیسو ته روزانه ورکړل سوی څو د جګړې پر مهال د مخالفینو لټپیانو او اسیرانو سره سم چلند وکړي.
موضوع اظهارات اخیر تعداد از مسئولین پلیس
د پولیسو د زینو مسئولینو او د حسرک د ولسوال وروستي سرګندونی د هغوی شخصي نظرونه دي، نه د کورنۍ چارو وزارت او یا د امنیتي ځواکونو نظر. موږ په جګړې کې د یو لړ قوانینو تابع یو او پکې د بشري حقونو مراعات کول زموږ د پروګرام یو برخه ده.
حقوق بشري تر جنګ جزء برنامه ما
د په داسې حال کې ده چې په ځینو ولایتونو کې د پولیسو یو شمېر چارواکو خپل ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو د مستقیمي وشنې امر کړی دی. دوی ویلي چې د دشمن سزا مرګ دی او تر دې وروسته په هر ځای کې چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ کیږي نو باید هغوی ووژني. د بغلان او کندهار امنیت قمندانان هر یوه جنرال امین الله امرخیل او جنرال عبدالرزق او د غرز د ننګرهار د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف خیل هغه چارواکي دي چې د وسلوالو مخالفینو د وژلو امر کړی. د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دشمن څخه باید یو مشخص تعریف موجود وي او ورته غش ماتونکی ځواب ورکړل سي. د ویل د غمرې دروړس وړاندې په افغانستان کې د دولت پر ضد د جنگیدونکو پنجابیانو او هغه مجرمینو پر ضد کړی چې په وار وار جرمونه کړي او هیڅ ډول زړه سوی نه لري. دی وایي هغه مخالفین چې د افغانستان دی او د افغانستان په اړه فکر کوي باید راسي او د سولې له بهیر سره یوځای سي، خو هغه قاتلین او مجرمین چې تکرارن جرم کوي او هغه بهرنیان چې په وژنو لاس پورې کوي موږ به په وړاندې رحم ونه کړو. ما هغه قاتلین شولې چې د هیڅ چا په وړاندې زړه سوی نه لري، له هغوی سره باید جدي چلند وسي. شغله مرخیل ویل چې د افغانستان د قسم خړلو دشمنانو د وژنې حکم په بغلان کې د امنیت په ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د روحیې په لوړولو کې مثبت رول لري. په ورته وخت کې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزق ویلي خپل ځواکونو ته ټینګار کړی چې وروسته له دې وسلوال مخالفین ژوندي پرې نشتي.
زه د خپل امنیتي ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې ډېر ټول مړه ک نور ودی ته نه سپاتې چې کازی پیسې پر وخت سنوال مکمل د بین وړ ښه خبره داده دی په بین وړ کې او زما ټول عسكر ته د کمانډا د چنور به ژوندې نه پرې په هر رقم چې د بین وړ.
په همدې حال کې د ننګرهار د حصارک ولسوال چې یو ملکی چارواکی دی وای دشمن چې په هر ځای کې ولیدل سي باید لمنځه ولاړ سي. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف خیل ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې چې په خبره بشري او اسلامي قوانین نه مراتوي باید زړه سوی ونه سي. د کورونی چار وزارت بیا وای د پولیسو دغه مسولین را غشتل سوي او د روسي سرګندونو په اړه ورڅخه د وضاحت غشتنه سوي. د یاد وزارت د ویاند امرستیل وای دغه چارواکو ته د بشري قوانینو د مراد کولو په اړه لازمي لارښوونه سوي او دوی هم د کورونی چار وزارت امر ته ژمن دي. دا سی راپورونه هم ستچې د کندهار امنیت قمندان د یو لړ فشارونو په خاطر غواړي لخپل دندې استعفا وکړي. د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه هم راپورونه سته، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه تر اوسه دوی ته کوم اسناد نه دي سپارل سوي او د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر هم د جنرال عبدالرزق د استعفا په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره د سعودي عربستان پر نوي شرط د دې هواد له چارواکو سره خبرې کوي. سعودي عربستان وایي هغه الوتکې د هواد ته حجان نشي انتقالولای چې ل 15 کلونو راهیسې چلیدلې وي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حامد ظاهر ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د افغانستان د هوایي چلند او الوتکو له شرایطو سره مناسبه نه ده او باید د سعودي عربستان حکومت د افغانستان پړه پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال د مرزي احمد صاحب ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې مسولین وایي په نږدې ورځو کې به عربستان ته سفر وکړي سو له سعودي چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې پر سر خبرې وکړي. سعودي عربستان څه کل پریکړه کړې هغه الوتکې چې 15 کالونه زیاتې چلیدلې وي نشي کولای هغه هیواد ته حاجیان انتقال کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر حامد ظاهر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د عربستان د شرط د حل یو مناسب لار پیدا
داخلي ارتباطات د ایمیل د طریقه د دوی هغه د سیویلیشن یا د اداري ونه وردی د عربستان سعودي سره مخ په مشکل وو ویل ده په طریق په ټلیفون هم ریته ویل دي اما دوی تاسو کوم مثبت جواب تاسو مو نه درکړي. دا فیصله شوی په شورای وزران کې ابل هفته کې چې زموږ شرکتونه نوی تعریف چارټر وننسي یا په اجاره وننسي تر دغه شنبه تر ورځې یعنی 15 در اصله پوری نو د افغانستان حکومت په کابینه باندې تصمیم نیسي چې دا حجاج نور شرکتو ته ورکړي چې دا هغه شرکتو تعریف د 15 کال عمر کې.
ښاغلی ظاهر زیاتوي هڅه کوي سعودي چارواکو ته قناعت ورکړي سو افغانستان له دې شرط نه معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حاجیانو د انتقال د بهیر پیل ته په ګوته شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د ملکی او هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې سکل به 24,000 افغان حاجیان د هیواد له 4 هوایي ډګرونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ورلاړ شي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي چې د حاجیانو د انتقال پروسې ته لږ وخت پاتې دی او نشي کولای چې د مسلې ته بله د حل لار پیدا کړي. د کامیر نړیوال شرکت حقوقي مشر فدا محمد فدایی له عربستان نه غواړي چې ځکل افغانستان له دې شرط نه معاف کړي.
موږ کومه بله لاره نه لرو ځکه چې په مارکیټ کې هغه تیاری چې عمر یې له 20 کلونو نه لږ وي نه پیدا کیږي، او که چیرې اوس هم پیدا شي نو د حاجیانو انتقال ته ډیر کم وخت پاتې دی. نو ستونزه دا ده چې بله تیاره واخلو او یا یې په اجاره کړو. نو بدیله لاره نشته پرته له دې چې سعودي عربستان موږ ته اجازه راکړي سو خپلو پروازونو ته ادامه ورکړو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې مشر حامد ظاهر وایي چې د سعودي عربستان له دې پریکړې سره به یو شمېر زیاتو هوایي شرکتونو ته زیان ورسیږي. نوموړی وایي چې دا مهال د افغانستان د هوایي شرکتونو یو شمېر زیاتې الوتکې له 1500 کلونه زیاتې چلیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د وزیرانو شورا هوایي شرکتونو ته د سنبلې تر 1500 وخت ورکړی. سعودي ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د حج او اوقافو وزارت په مرسته له عربستان سره دا ستونزه حل کړي، کنه نو د بهرنۍ هوایي شرکتونو په مرسته به حاجیان د حج د مراسمو لپاره عربستان ته ولیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د حکومت د دوو سیاسي مشرانو زرګونه پلویان اسلام آباد روان دي ترڅو د غلطه د حکومت د استعفا لپاره خپل مظاهره پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي مشر عمران خان وی ترڅو بوري به اسلام آباد کې پاتې شي ترڅو چې نواز شریف له خپل دندې استعفا نه وکړي. ذبیح الله شفق په لپی خبره رپورت لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد او لاهور ښار کې په داسې حال کې د نواز شریف په مشرۍ د هیواد د حکومت پر ضد پراخ لاریون نه پیل شوي چې د دې هیواد ملت د پاکستان د خپلواکۍ تشپېتمه کلیزه نمانځي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د پنځمې پر ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد پراخ لاریون نه پیل کړل چې د دوی په وینا لکونه کسان پکې برخه اخلي. لاریون کوونکي باید تر شاوخوا 300 کیلومتره واټن وهلو وروسته اسلام آباد ته رسیږي او عمران خان وایي چې د صدر اعظم نواز شریف تر استعفا خپل احتجاج نه لاس وانخلي. دواړه عمران خان او قادری تور لګوي چې د 2013 میلادي کال انتخاباتو کې چې نواز شریف پکې واک ته ورسېد پراخه درغلي شوې او دوی د نواز شریف د استعفا او د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاهور ښار کې د لاریون تر پیله د مخ کې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې د اوسني نظام د بدلون او د نوې پاکستان د جوړولو لپاره اسلام آباد ته روان دي. د وایز لټول لس نغواړم چې موږ سره د ازادۍ په لاریون کې ګډون وکړي او د یو نوی پاکستان په جوړولو کې برخه واخلي. موږ به په اسلام آباد کې د اوسني نظام د بدلون او د یو نوی پاکستان د جوړېدو لپاره خپل احتجاج ته تر هغې پورې دوام ورکړو تر څو چې زموږ غوښتنې نوي منل شوي. که څه هم نواز شریف د چهارشنبې په شپه ملت ته د وینا پر مهال د عمران خان د درغلیو تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې حکومت یې د عمران خان په ګډون د ټولو مخالفو ګوندونو له مشرانو سره خبرو ته چمتو دی او همداراز یې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. خو عمران خان دا وړاندیز هم رد کړ او ویل چې تر څو نواز شریف له خپلې دندې ګوښه نه شي د عدالتي کمیسیون پریکړې به ونه مني. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د پلان شوو مظاهرو او لاریونو له امله کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي چې د اسلام آباد د امنیت لپاره یې شاوخوا 20,000 پولیس، نیمه پوځیان او نور امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د راپور له مخې چودري نثار علي خان د عمران خان او قادری پر پلویانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي لاریون په سوله ییزه توګه ترسره کړي او له قانون ماتونې ډډه وکړي. یاد دی وی چې د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان د عمران خان وروستۍ غوښتنې د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي.
و امریدل چې د پاکستان د حکومت د سیاسي مخالفانو ملاتړي او پلویان په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهره پیلوي. اخبار رپورټونه وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر دوو اډو باندې تیر شپه ناوخته حمله شوې ده. لسمی په بارکوال میاخیل رپورټ لري.
له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان د ازادۍ په ورځ په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول کېږي، خو پر دې برسېره هم د وسلوالو لخوا کوټه ښار ته توغندي راتوغول کېږي یا بومي چاودنې کېږي. بېګا شپه هم چې د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځل کېدله، د ښار لویدیځ لور ته وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې پر دوو هوایي تمځایونو توغندوی برودونه وکړل چې امنیتي ځواکونه سمدستي ور ورسېدل او ترمنځ یې نښته پیل شوه. پولیس وایي وسلوالو هڅه کوله چې د خالد په نامه پوځي هوایي تمځای ته ننوځي، خو پولیسو یې مخه ونیو او دوه وسلوال ځای پر ځای ووژل. او وروسته چې هغوی پر سمنګلۍ هوایي تمځای باندې حمله وکړه، نو ملیشیا سرتېري هم ورته راورسېدل او پر وسلوالو یې برید پیل کړ، چې وایي دوه نورو وسلوالو چې په ځانونو پورې وسلې تړلې وې ځانونو ته انفجار ورکړ او ووژل سول، او دوه نور یې هم د ډزو په تبادله کې ووژل. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې رسنیو ته په خبرو کې وویل، وسلوالو لومړی پر دواړو هوایي تمځایونو بومي حملې او ورپسې د درنو وسلو په وسیله حمله وکړه. پر دواړو هوایي تمځایونو باندې بریدونه وسول، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د ننوتلو د مخنیوي لپاره ورباندې ځوابي حمله وکړه او هغوی د باندې محاصره کړل. په نښته کې شپږ ترهګر وژل شوي، څلور پولیس، دوه پوځي سرتېري او یو ملیشیا سرتېری ټپیان شوي دي. د خوشحالۍ خبره دا ده او ټول پاکستان ته باید دا پیغام ورسېږي چې زموږ امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې وو او هیڅ یو ترهګر هم یوه تمځای ته هم د ننوتلو جرات ونه کړ. پولیس وایي د وسلوالو تر وژلو وروسته د پیښې په ځای کې څلور بمونه هم وموندل او هغه یې ناکاره کړل. سرفراز بوکټای وایي د وسلوالو په حملو کې دواړه هوایي تمځایونه خوندي دي او هلته ولاړو الوتکو ته هم کوم زیان نه دی رسېدلی.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د افغان پوځي چارواکو په وینا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون مازیګر د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې درې کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. د پاکستان د اپوزیشن یو شمېر ډلې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. متحده ایالاتو د عراق د صدر اعظم له څوکۍ څخه د نوري المالکي د ګوښه کېدو په اړه نوموړي اعلان ستایلی او هغه د عراقیانو د یووالي په لور مهم ګام بللی دی. د امریکا ولسمشر ویل چې د عراق په شمال کې د سنجار په غره کې د یزیدانو وضعیت تر تېرې اونۍ ډېر ښه شوی دی. او سور صلیب وایي د روسیې د مرستو له هغه کاروانونو سره یې ارتباط ټینګ کړی چې د اوکراین سرحد ته رسېدلی دي. د خپرونې پاتې برخه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخې یو کلی زر غږونو ته ځانګړې شوې ده او ورپسې د بحث موضوع هم اورئ.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غږونه د ډرامې 95 برخې اوریدو ته مو رابولو.
او یا قربانا ټینګ تر ټنګ ټنګ یو دی بل کبل ور پسی وی زو دی بد مشا د بخت ور خدای داد مور بجوند سینا ټینګ تر ټینګ تر ټنګ ټنګ
خدای دادا څنګه داسې خوشاله اومس شوی؟
زکه خوشاله یم چې زه دې بدمشه یتي مې لږه غږ خلاصې کوم، که خدای کول بل مور براکي.
ها خبره ختمه شوه.
او هغوی خو هو وکړه خو پلاره چې ته پکې اوس نه ونه کې.
ساده خدای دادا چې ما نه کول نو ولې مې لېږلې؟
علمې تندار مې وایي نه رښتیا، اوس به ورته مور وایم. زه دې بدمشه مور مې شرط ایښی دی.
څه شرط؟
یو شرط دا دی چې هغه ته کوم پټای په میراث کې پاتې دی هغه به تینا نه اخلي.
علی میته زواله داس ظالم خکارم چې دا غی خپل پټای و تری اخلم
ها یو شرط خو دې ورته ومنه خو بل ویل چې دا غی پټی څنګه چې زمون پټای دی هغه ورته په مہر کې ورکوي
ها هغه پټای خو زما نه دی زویا
نو په چا دې خرڅ کړی څنګه دې زما کې خرڅ کړی چې تر اوسه علاقه لري ورې بل زکوا ما
خرڅ کړی خو مې نه دی زکه ایت کاری ورې بی خو چا سره مې منلای دی دا د هغه ورځو خبره ده چې ته لا وړوکی وي او یوه ورځ چې د کور د دروازې راووتم مور د خدای وبخه په دې پټي کې لګیا وه زه سخت غصه شوم
وښځې ته وګوره لس بجې دي په دې سره لمر څه کوې چې په دې پټي کې لګیا یې
زما لمر ته فکر نه و خدای داد مې سیوري ته کېنولی خیر دی ډېر مه غوسه کېږه
خدای داد وینم چې د ولې یخ سوري ته ناست دی خو ته په دې سره لمر په پټي کې لګیا یې
دومره راباندې خفه شوې چې غوسه دې راته راغله
انسان یم زړه لرم در باندې نه به خفه کېږم
دا دی لمبۍ مې ګزار که نور کار نه کوم خو دا ته چې هر وخت تر دولسو بجو پورې په سره لمر کې لګیا یې د غنمو جوار پر پټو ګرځې او زما خبره هم نه منې زه درته کله غوسه شوی یم
ښه دا پټی خو د ټول ټوټې ټوټې ویشلی دا څه پکې کرې راته ووایه چې زه یې پکې وکړم
ښه دا د انصاف ما نه پرېږدي چې کار وکړم او په خپله به یې کوې وګوره دا پټی د دروازې مخې ته دی ما ویل په دې کې به یو څه کشمالي ګلان وکرم دلته به لږ نور ګلونه او ورپسې لږه سبزي
او په دې بله پوله نارګس کنه
نارګس او ګلابونه خو
آفرین نارګس او ګلابونه کړه او په خپله به دې په مخ خولې بهیږي ها
آسانه خبره ده ښکته وګوره د پښو لاندې دې ډک لښتی بهیږي اوس به پکې مخ وینځم خولې به ورسره یوسي ډېرې یخې اوبه دي
شاباس الا دا مړوندونه ولیسې دې هم ومینځه الا زرشنو خدای دادم جاړي خدای دې داسې ښځه هر چا ته ورکړي
خدای دې هر ځمکې ته داسې تېښتنم ورکړي چې کار ورته پکې کوې او دی درته غوسه کېږي
بس له دې وروسته د دې پټي څښتنه ته یې
رښتیا
هو خو په لمر کې به پکې کار نه کوې
پلاره نو دا خبره ده
هو خود دومره خبره ده چې مور خدای بخلی ته دیمې پټای پسنه نو ور کړای خو ژبه مې ور سره کړې و نو اوس دا د هغه حق ده او له ملا صاحب نه مې اورېدلې دي چې د میرمنې په میراث کې د هغه اولاد چې ته یې او زما هم برخه کېږي نو زه دا پټای لیمې ته نشم ورکولی
خوشی نشی واجره توری واجره توری وی خدایا کاش را تو کن کنی بی بیا با چنگا وکم
چه غور کشه سوکی رازا سوکی سپای تڑلای
توری اترو شما دار بلا زل سپینا داری گم
گل پری تا ستری باشی
خیرو سی آجره توری
رازا پا ما پسیشا
وی وی تروری چوز دست پای را خوشی نشی
نه نه خوشی کیگی چه غم رکشی دی کتی تا رازا گل پری دیر پا خیر راغلی او دغی دغی توشا کتا که نه
خیر روسی تروری دست پای منو کما کرای
دا پا باغچا کی تارلای و ننی دل تا راوست جمیلی آقا خونه ورتا سماولا
خا تروری زر لخت چیر تا دا
هغه هم باغچې ته له جمیل سره وتلې ده
ښه شو چې زرلښته خو نشته ترورې ستا سره مې له کار و
ښه ته کښېنه ګلپري لورې زه زر راځم
نه نه مزه ته راشه چې له یوې خبرې دې خبره کړم او یو امره سره سره وکې
څه خبره ده
ته خو یو ځل کښېنه
ښه
اجرې ترورې علی می تیندار یو کار کړی دی چې
څه کار همدا چې پر تا یې خوښې توب ومانه
نه ترورې هغه پټی چې علی می تیندار یې په مهر او شرطونو کې غوښتی دی پوهېږي چې هغه د چا دی
ستا د خسر اکرم خان به وي نو بل د چا دی
هغه د خدای داد د مور و او خان کاکا په دې خبره ډیر خفه دی.
هو خو سرته د یاسم خپله میرمنه ډیره ګرانه وه او په دې خبره چې هغه پټای د خدای داد د مور و علیمه خبره وه.
نه نه زه او خدای داد لانه و خبر.
ښه نو هغه نه ده ګرمه.
او خو ستونزه دا ده چې خان کاکا ماته وویل چې ورشه د علیمې تیندارې سره دې خبرې وکړه چې هغه پټای ونه غواړي.
ښه ګلپرې نو بیا ورغلې؟
نه زه ډارېږم چې څه ورته ووایم ترورې، او بیا ما کله چا سره داسې خبره نه ده کړې. دا خو سمه دمه مرکه ده، که ته راسره لاړه نه شي زه به څنګه ورځم.
ځه ګلپرې مه خفه کېږه، زه ځم در سره د علیمې خور کرمې، خو که زما خبره ومنې لورې، ځکه چې دغه پټی د هغې د پټي سره په برید پروت دی، ځکه هغې غوښته یم دی چې دواړه پټي یو ځای شي. دا څومره ښایسته ښایسته دي، زرلښتې و زرلښتې لورې، ته راشه چې چرګې دې بچي ایستلي.
ترورې
ولې څه ګرم شو؟ زرلښتې لورې ولې؟
ترورې ښه نه یم.
خیر وکړې خدایه. زرلښتې لورې ته راشه دې خوا د کچکې کېنه، دغسې کېنه، شاباسې دغسې. شکر چې نن مې جمیل زوی کور کې دی. زویه ته لږ راشه.
ښه مورې، دې آس ته اوبه ورکوم، درځم.
ته آس ماس پرېږده، زه راشه.
مورې څه خبره ده؟
زرلښته ناروغه ده.
ناروغه ده؟
نه نه زویه، مه وارخطا کېږه، میرمن دې ښه کېږي له خیره.
ښه شپه هم ډېره نارامه وه، اسې غږ نه کوو، نور څه وکړم مورې؟
ته لاړ شه د نورګل نیا پسې، هغه دایي ادې راوله، ښه بختوره ښځه ده.
د نورګل نیا؟ مورې د ماشومانو پیدا کېدو خبره په نیاکانو پورې څه اړه لري؟
زویه هغه هوښیاره ښځه ده، په هر څه پوهېږي.
مورې دایي نیا به هوښیاره وي، خو نه ډاکټره ده او نه هم قابله، نو د نورګل نیا به له ناروغ سره څه مرسته وکړي؟
زویه یو خو دا تاسو مختبیان څومره په خبرو پسې ګرځئ، مرګ او ژوند د خدای په لاس دی.
مورې جار دې شم، د ځان ساتنه هم فرض ده، داسې د یوې نیا او بلې نیا د لاسه ډېرې میندې او ماشومان مړه شوي.
زویه نو اوس ته وکړو، زما خو نور لاسونه او پښې ریږدي.
ته مه ورخطا کېږه، زه به لاړ شم په موټر پسې.
زویه موټر به له کومه کې؟ سلطان ماما خو د لمانځه مال له کوره وځي.
هو که موټر مې پیدا نه کړ بیا به د پوری کلي نه د معلم ګل آغا لور راولم. ته زرلښته تیاره کړه.
نسرینه؟
هو.
هغه خو د پرون جنې ده، هغه به څه پوهېږي؟
مورې ما اورېدلې چې هغې د قابلګۍ درسونه ویلي او اوس رسمي قابله ده.
خلک خو وایي خو
بس زه لاړم، خدای دې وکړي چې هغه په ځای وي. خو که موټر مې پیدا کړ کلینیک ته ځو، تاسې بس تیار اوسئ.
علیمې خورې په تا پسې به تر څو مرکو ته را روانې یو، واده نه شو سم ګران کار شو.
اجرې خورې ما ویل اوس به ووایې چې سم د بسوګۍ واده شو.
خورې ته به م وایې چې دا دوې ښځې ولې داسې سرانۍ شوې چې په دا سره غرمه کې راغلې؟
د خبرو په لورې خو مې وپوهېدم، خو اصله خبره تاسو راته وکړې ګلپرې لورې.
اجرې ترورې تا کوم څه ویل؟ خو وایه کنه.
هو هو ووایه، څه دې خورې؟
حلیمې خورکۍ زه عقم نه لرم چې ستا پرېکړه بدله کړم، خو ګلپرې ویل چې زه درته خبره وکړم. نو اکرم خان ګلپرې ته ویلي چې حلیمې تندارې ته دې ووایه کوم پټی چې تا په مهر او شرطونو کې یاد کړی له هغه نه دې تېره شي.
څه اول خو یې داسې سینه ډبوله، اوس له یو پټي نه شي تېرېدی؟
سینه اوس هم ډبوي، خو بس دا پټی چې ستا ځمکو خواته دی دا مه غواړه.
د مهر ټاکل او غوښتل خو د هرې ښځې حق دی، او که اکرم خان کاکا دې په دې فکر کې دی چې کونډې دې مهر نه غواړي دا نه کېږي.
نه نه هغه په سل کالو کې هم دا خبره نه کوي. بس خان کاکا ویل چې دا پټی چې تا یاد کړی په هغې د خدای داد د مور نوم یاد شوی و، دې هغه واک اوس زه نه لرم ځکه هغه نه دی ویشل شوی.
ښه داسې دې ووایي چې هغه پټی د خدای داد د مور دی، په حلیمې مې نه لورېږي.
خو ته د خان کاکا په جایداد کې نور هر څه غوښتلی شي.
ښه خیر، خو زه په دې نه ومه خبره چې دا پټی د چا دی او د چا نه دی. او دا خبره خو ښه خبره ده چې اکرم خان د خپلې مړې مېرمن اق اوس هم مني.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو په دې هیله چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې نهه پنځوسمه برخه واورېده او په دې ډرامه کې ډیر بحث په میراث شوی و. نو موږ هم غواړو چې په دې بحث کې همدا موضوع نظر وخت په کتو لږ وڅېړو. ګران اوریدونکو کوربه زه یوسف ځدران یم او ستاسې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره د حقوقو استاد محمد ظریف عالم ستانکزی زموږ سره په سټوډیو کې دی. که تاسو غواړئ په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر شریک کړئ نو همدا اوس د ازادۍ رادیو سره د اړیکې شمیرې نوٹ کړئ او په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 800 22 55 او 0 900 23 540. د یو کلی زر غږونو ډرامې له اورېدو وروسته د موضوع اړوند یو شمېر اوریدونکو د ازادۍ رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې هم خپل نظرونه پریښي. موږ به د خپرونې په لړ کې د غږ ثبتون کې ماشین شمیره بیا هم اعلانوو، خو لومړی ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه اورو.
بلې، سلام علیکم. زه وزیر جان د خوست ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم او کومه پوښتنه چې ستاسو د رادیو له لارې شوې وه د ښځو د مړینې وروسته هغه د دوی ورثه هغوی ښه کړی شي د بل څوک حقدار نه دي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه مې وغوښته خبره جنخل انصاری سیدن کوم چې د زمري نور سره چې حق د خپل خاوند دی. وسلام.
سلام محمد جمال ترابیم د خوست ولایت ازادۍ نن خبرې کوم. هغه مند چې وفات شوی د هغه ځمکه باید خپل وارثان ته پاتې شي، خو که چیرې د خپل وارثان مالدار وي بېګ ته اړتیا نه لري، باید دغه یو داسې مظلوم مسلمان ته ورکړل شي چې هغې ته خیر ورسیږي.
ډیره مننه اوریدونکو. نو ښاغلی استاد محترم ظریف عالم ستانکزی زموږ خپرونې ته په خیر راغلئ او موږ په دې خپرونه کې ستاسو څخه څو پوښتنې لرو او اوریدونکي به هم پوښتنې کوي، انشاءالله ځوابونه به اخلي.
مننه.
نو ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې د اوریدونکو نظرونه هم واورېدو، خو که اوس تاسو ووایئ چې میراث څه ته وایي او د میراث مستحقین څوک دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. میراث یو حق ده او له جمله د ملکیت د اسبابونه ګڼل کیږي. یو څوک کولی شي د میراث له طریقه د ملکیت خاوند شي. میراث طریقه دا ده چې په اسلامي شریعت کې او د افغانستان په نافذه قوانینو کې کله چې مورث یا هغه څوک چې وفات کیږي له جملې نه وارثین پاتې کیږي، دا وارثین به ترتیب یا په ترتیب سره له دغه مال نسل متوفانه پاتې سوی پس لغه نسل هغه نور تطور په اسلامي شریعت کې ځانګړي سوی دي. اول به تکفین او تجهیزی، بیا به دویون یا قرضونه ادا کیږي، ورسته لغه به وصیت به ادا کیږي. پس لغه نسل مال پاتې سو هغه به د ورثه ترمنځ تقسیمیږي. وارثین متفاوت دي سه په اسلامي شریعت کې ورته ذوی الفروض ویل کیږي، یا کسان سه په قران کې سهمونه معلوم سوی دي ذوی الفروز ویل کیږي. ورسته له ذوی الفروز نه عصبات دي هغه کسان چې دي پلار له طرف نه خپل ویل لري ورسره، او یا په نسب کې ورسره شریک دي، دوی ته ذوی الفروز وایي. او ورسته له نه ک بیا دغه نسب وجود نه لري، بیا ذوی الارحام یعنی د مور له طرف هغه کسان دي میراث خاوندان کیږي.
یعنی میراث لومړی د پلار خپلوان وړي، ورسته د مور خپلوان.
په تطور سره اول ذوی الفروز میراث وړي، ورسته لغنه عصبات میراث وړي. کچیر ذوی الفروز او عصبات نه وي، بیا ذوی الارحام میراث وړي.
ډیره مننه ښاغلی ستانکزی صاحب. د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی زموږ سره پاړی کې کېدی، د هغې غږ اخلو، د هغې پوښتنه او نظر شریکو، ورسته بیا پوښتنې ته راځو. مهرباني. مهرباني ورور، ستاسو نوم کوم ځای نه مړی؟ وعلیکم السلام.
السلام علیکم. خو خي هم دا د ولایت
سره په تماس تو خي صاحب ډیر خراغ لې زمنګ خبرونه ته. مهرباني تاسو کوم پوښتنه نظر
تر ټولو ما کې راځي راځي قانون کو او محترم میهمان صاحب ته خپل د نیمه السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ان تاسو په دې اړه څه موږ انتخاب کړی دا ډیر سخت خبرونه ده، خو البته د تموس کې غزلې پانانی یا دغه رواجونه پاتې دي چې بندگان و حق میراث بلند کی میراث شرعی او اقتصادی بنده حق ده خوال بطا موطن که در حدود دستور ده خدا خشرعی لحاظ بانده نه حد چیز پریواز بانده چا حق نمیسی حق تن خدا خب و خدا هم ده علافات بنده او دستان ده مددگو حق باید مغور خود شرعی لحاظ بانده اقتصادی حقی امالینا اختل حق ورائی اکثر د وختو چې په خاصه کې ورته زور هم دا میراث وړای شي او باید له خود سره موږ ډېر صبر وکړو چې په هر څه کې میراث وي هغه له خپلو خاصه باندې باید وکړو ولو که دا تخصیص هم موږ باید ډېر ټینګار وکړو چې حق باید وي دغه انانی او د دغه زارو کلتور
ډېره مهرباني توخي صاحب
د خدای په اصلي علاج شي ده څه طریقه کېږي یعنې علما باید
ډیر مهرباني توخی صاحب، انشاءالله زموږ میلمه به د خپرونې لارې درته ځواب ورکوي. خیر اوسې، د خدای په امان. تاسو ډیر ښه نظر د خپلو هیوادوالو سره شریک کړو چې نارینه به هر صورت خپل حق اخلي، که د میراث وي که د هر بل حق، ولې د ښځو دا حق نادیده ګڼل کیږي. په همدې خاطر موږ دا موضوع انتخاب کړي او انشاءالله ټولو اوریدونکو ټولو هیوادوالو ستاسو غږ واورېدو. ښاغلی ستانکزی صاحب، زموږ اوریدونکي د زابل څخه پوښتنه وکړه، تاسو حتما پوښتنه واخیسته، مهرباني که ورته ځواب ورکړي.
ډیره مننه. ښه، په ځای پوښتنه اول یو تبصره درلوده، وروسته پوښتنه مطرح کړه. یو تبصره غواړم ورته وکړم چې میراث ښځو ته د جاهلیت په دوران کې هم نه ورکول کېدو، او مخکې له اسلام نه، کله چې دین د اسلام له جانبه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د امت د انسانانو د لتیارې نه ویستل او رڼا ته راوستلو لپاره رانازل سو، نو په اسلامي شریعت کې ښځو لپاره میراث ځانګړی سو او ښځو لپاره میراث ورکول کېږي. او داسې څنګه باید دا موضوع ترویج سي او دا موضوع عامه پوهاوی لپاره خلکو ته ورسول سي، نو دا د هر چا مسؤلیت ده چې په علم باندې عالم وي او په د مسایلو باندې پوه سي، که هغه علما دي، که هغه حقوقدانان دي، که هغه هر څوک دي چې په د مسایلو باندې پوهېږي، او که نه پوهېږي باید ځان پوه کړي په اسلامي شریعت په احکامو باندې. دا تکلیف ده د یو مسلمان چې په د مسایلو باندې پوه سي چې ښځې حق لري او ښځې میراث له خپل مورث نه وړی سي. بنا منابرو کې علماو ته دا مسؤلیت ډېر متوجه ده چې هغوی دا مسایل بیان کیسه اسلامی شریعت قرآن او سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو لپاره په میراث کې حق ځانګړی کړی ده، او د افغانستان نافذه قوانینو دا حق ورته د اسلامي شریعت په رڼا کې ورته ځانګړی کړی. بنان دا باید ترویج سي، او خصوصا ما عرض وکړم منابرو کې د علما او مکلفیت او رسالت دا داسې دا باید بیان کړي،
یعنی دا موضوع باید شرم ونه ګڼل شي. تر ډیره اوس زموږ په افغاني ټولنه، په تیر بیا پښتني ټولنه کې روغتیا هم دا موضوع نادیده ګڼل شوی. ښاغلی ستانکزی صاحب، په ډرامه کې ډیر بس پزمکه او یعنی مزمکه په میراث پاتې وا، او بیا اکرم خان حلیمه ته د پټي ورکول څخه ځکه ډډه کوي چې په وینا د ښځې میراث ده. او ورسته پښتنې ترازم اوریدونکي ډیر زیات په منتظر پات شو د هلمن ولایت څخه. مهرباني، تاسو نوم کوم ځای نه مړی کني ولي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
خیر دې پنه چې خدای تعالی دې ایمان قبول کړي. سلام منجل میلمار ته او درنجه کاتون کو اولدې تصویر چي.
وعلیکم السلام. اورور تاسو نوم؟
زما نوم اجي بلاد دې لمند ولایت څخه خبره کوم. زما نه معلومات خدا دا یا چا مور یا خور چې معنا دا مور یې مړه شي او وصیت یې مې کړی، بیا دغه په مځکه کې حق پیدا کوی چې نه شي پیدا کولی.
او ای بالله جان، تاسو پوښتنه موږ نوټ کړه، ډېره مهرباني. ستانکزی صاحب، د دې پوښتنې ته لومړی ځواب ورسته بیا.
د دې پوښتنه کومه اخیستي، مور وایي وفات شوې ده، آیا نور څوک په دې کې حق پیدا کوي؟ هره ښځه چې وفات کیږي، که چیرې مور اوسېږي، د مور په حق کې اولاد که انجنۍ که هلکی دا حق لري، او حق ورته تعین شوی ده، او په اساس د شریعت اسلامي له ذکر مثل حاز الانثیین لپاره د زمانه دوه چنده د لورګانو حق ورکول کیږي، چې هغه هم یو فلسفه لري په اسلامي شریعت کې. او همداراز د دغه مور که چیرې خاوند اوسېږي، خاوند هم پکې سهم کیږي.
او که وصیت یې کړی وي، اوریدونکو وصیت ته هم اشاره وکړه.
وصیت داسې د وارث لپاره وصیت په اسلامي شریعت کې نشته، او لا وصیت لوارثین حدیث ده چې د وارث لپاره وصیت نسته، هغه څون سهم خپل وړي، وصیت لپاره د بیگانه کیږي. بنان وصیت دلته ځای نه لري، کچیر متروکه پات کیږي دا باغه ورثه باغه خپل اصحاب مخلص شریعت او قانون ورته تعین کړي.
یعنی ورثه چې دا وصیت مستحق نه ګرځي،
وصیت مستحق نه ګرځي ولی هغه مستحق دی میراث ګرځي.
او که پردی چاته وصیت کړی چې زما مال پلانې ته ورکړي،
پردی چاته که وصیت کړی په اسلامي شریعت کې او د افغانستان نافذه قوانینو کې تر دریمې حیثیې د متروکې کوی سي متوفا وصیتو کې په حیات کې خپل او پس له مرګه هغه وصیت نافذیږي، هغه په دریمې حیثیه کې. که چیرې له دریمې حیثیې نه اضافه وصیت کړی نافذیږي، دریمې حیثیه له دریمې حیثیې اضافه وصیت نه کیږي.
ډېره مهرباني سنه. زما مخکې سوال هم دا و، په همدې سوال کې زما سوال مل شو، خو هل بل سوال شاید دا وکړم چې کوم د خزه کوم مال په میراث کې شاملېږي؟ یعنی خزه خو مختلف مالونه لري، د مهر حق اخلي، د پلار مال ورکول کیږي، خپل د میړه مالی وي، کوم داسې مال دی چې میراث کې باید وکړل؟
هر هغه مال چې د خزه ملکیت ګرځول کیږي، او دا ملکیتونه د خزه لپاره له متفاوته مراجعونه لاسته راځي، مشروع مراجعونه. مثلا د عقد له طریق نه مال لاسته راوړی سي، مثلا خرید و فروش کوي یا تجارت کوي، له دې طریقه مال معاش اخلي خزه، دې طریق نه مال لاسته راوړی سي. مهر اخلي له خزه نه، له دې طریقه هم لاسته راوړی سي. له پلار ورته پات کیږي، یا له میړه ورته پات کیږي، یا له زوی ورته پات کیږي، یا له نور وارثینو مورثینو ورته پات کیږي، لغه هم سبب د کسبي ملکیت کوي. بنا له متفاوت مراجعونه سه، یا څوک بخشش ورته ورکوي، صاحبه او بخشش ګڼي، یا لا مالک مال چیرته سه مالکونه لري، د خزه له نور نه مخکې ځان ته کسبي، مثلا په ښکار کې یا نور مسایل کې. هر هغه شی سه اسلامي شریعت او د افغانستان نافذه قوانینو سه شپږ سبب د ملکیت ګڼل دي. دا شپک سبب دی ملکیت لپاره سبب دی ملکیت ګرځي. بنان سبب دی ملکیت، لدغه سبب دی ملکیت نه کوي سي سي دا خزه مالک دي د مال سي، او کله چې وفات سواله همدغه مال نه سي د مالک سوي ده ورثه.
مهرباني ډیر زیات ستانه ګزای صاحب. یو بل اوریدونکو د کابل څخه په اړیکه کې لرو. مهرباني.
سلام علیکم. زه ملمنو ته سلامونه وایم. تاسو
ډیر ډیر وعلیکم السلام. ورور تاسو نوم؟ مہربانی نظر پختنا
نظر پختنا میں دادا اکرم خان کا خپل دا کنه او بیا دبل زو چې خوشاله ده انسان دبل زو خوشاله ده انسان لار خوشي وکړه دا هم ځکه دی ورکول شي او د مہر په برخه دی علمي فورمه ما دا پښتنه ده و زه مہر هو هغه څه درپې ده د مہر جات نه نه جات غوښتنه کی
مہر تم تاسو اشاره وکړه او سره ډیره مهرباني خغلی فریدی صاحب تاسو نظر مونږ وخصو مهرباني که تاسو ورته سوال غواړئ
موضوع د زمکه و زمکه سه په ډرامه کې ذکر شوی و زمکه دا د هغه متوفیه زمکه و او دا تر څو سه تقسیم مترکه نه سي دا مشا ملکیت ګڼل کیږي د وارثینو ترمنځ او خاوند دا حق نه لري سه دا بل میرمنې تخپل په مہر کې ورکی تر څو ترکه او تقسیم نه سي یا نور وارثین د ته برا ورنه کی او دا ملکیت د ته ور واګزار نه کی
او سنګزه بل وارث د اکرم خان زوی و کغه ورتیر شي کول شي
طبعا کغه ورته تیر سی یعنی دا تنازل ل خپل حق کی یعنی خپل حق نه تیری ګورته دا په دې معنی دا چې بخشش کی بخشش مشروع د اسلامي شریعت کې او قوانین د افغانستان کې هبه او بخشش ورته کی بنان دا کوي سی به مالک دی غسی په متبقی بخش کې ما که چیرې غي ورته ابرانه کړی او هغه خپل سهم غوړي دا مشروع سهم ده دا مشروع نه ده او دا په مہر کې نسی ور کوي او بل موضوع دا و چې د مہر موضوع پښتنو کړه د مہر موضوع کې وزره کاته زری خو دا موضوع کاملا نشته بوده حد اقل د مہر د احناف په مذهب باندې لاس در هم شرعی ټاکل سوی حد اکثر وجود نه لري په مہر کې او په اسلامي شریعت کې حد اکثر د مہر نه دته ان سوی حد اقل لاس در هم د شرعی دي چې هغه باید د افغانستان باندې معادله سی لاس در هم شرعی څومره افغاني کېږي حد اقل او په مدني قانون کې مہر هغه شی ګڼل دی حد اقل وای هر هغه مال چې قابل د قابلیت د تملک لري یا قابلیت د مالک کېدو لري هغه مہر د خزې حد اقل کې تعین دی چې حد اکثر نه
ډیره مهرباني ستاسو نږدې صاحب اتمن زمنګ ورور خپل جواب واخیستای درنو اردوونکو کده لاین د بختیال عملتا سي نشه کولای چې هم د وسړی کې ټینګ کړي نو کول شي خپل نیک نظریات مونږ ته په غکسبتون کې ماشين کې هم پریک دی زمنګ د غکسبتون کې ماشين شمیره ده 0 1 5 9 0 1 2 او 0 1 2 مونږ به راتلون کې جمعه ستاسو نظریات په خبرونه کې شاملو مهربانی په دریخ پرونه کوم تاسو کولای شئ چې په همدې غکساتون کې ماشین کې خپل نظریات شریک کړئ، ځکه زموږ خپرونه په دواړو ژبه دي. نو محترم استاد، کا د خپرونه وخت په کتو چې موږ ډیر کم وخت لرو، ورسته دا ځواب راته ووایي چې د ښځو میراث زموږ په ټولنه کې ولې نادیده ګڼل کیږي، او څه باید وشي چې سړی ښځې ته د میراث ورکولو حق ته قانع شي؟ وخت کم دی مهرباني.
موضوع د میراث ښځو ته څنګه ورکول کیږي، دا ډېر عرف عنانات د په ټولنه کې حاکم دي، او دا عرف عنانات ډېر منفي پدیده په ټولنه کې ایښې ده. او ښځو لپاره د اساس په اساس باندې میراث نه ورکول کیږي، او بعضې عرفونه ډېر خراب عرفونه هم وجود لري. نن کدا د لارې د حل دا د خلک خبر سي خپل حقوقونه، خزي هم خبر سي او نور خلک هم خبر سي، خصوصا د اسلامي شريعت احکام ورته ومنل سي، ول د زیاتره قابل د تحمل او قابل د پذیرش دي افغانان لپاره، ول افغانان اکثر ټول مسلمانان دي، او بیشتر دوی ته لپاره د خزو د حق په میراث کې قانع کېدل اسلامي شريعت دوی زیاتره قانع کوي سي. باید اسلامي شريعت له طریق نه دوی عامه پوهاوی دی دوی وسی او دوی پوسی سی خزې په میراث کې حق لري.
او ډیره مهرباني ستنګزای صاحب، زمونږ کافی اوریدونکو هم ان شاء الله ځوابونه حاصل کړي دي. نو وخت تقریبا د خبرونې پای ته رسیدي، ډیر ثانی پاتې دي. نو مجبور چې زه او تاسو د قدرمن اوریدونکو څخه د خدای پاماني واخلو، ځکه د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي. نو په پای کې قدرمن میلمه خغلی ظریف ستنګزای، تاسو څخه ډیره مننه، د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه ډیره مننه چې زمونږ سره اړیکې ونیولې، نظریات شریک کړل، پښتنې وکړي. د خبرونې څخه زمونږ د خبرونه هر ورځ د جمعې په ورځ 8:30 لومړی ډراما او وروسته ژوندۍ خپرېږي. نو اوریدونکو، زمونږ د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو خبرونې د ماښام